السلام علیکم دا مشال ریډیو دا تاسو زمو پروګرامونه په لاندو سپو اوریدلی شئ. وخت په خبر کې د ماخام 3 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ د دسمبر 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د خیبر پختونخوا پر امنیتی حالاتو او د دې سره سره د پنجاب صوبې پر سیاسي حالاتو تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی زمو همکار ګل ایاس.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وای په پنجاب کې گورنر راج لګیدل شي. پاکستان په افغانستان کې د طالبان حکومت هغه وخت چې په پوهنتونونو کې د نجونو زده کوونکو بندیز پریکړه ته دی بیا کتنه وکړي. او د اوکراین ولسمشر د امریکا کانګرس غونډې ته په وینا کې د پوځي او مالی مرستو غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. دا پاکستان د کورونا چارو وزیر وفاقی وزیر رانا سنم الله وای د پنجاب اعلی وزیر چودھری پرویز الہی 13 ورځ لایوان څخه د اعتماد وړ وار نه خست. نو ځکه پاینی توګه په خپل هدا پاتې نه دی او په صوبه کې گورنر راج هم لګیدل شي. رانا سنم الله نن په لاهور کې خبرونه ته ویل چې د اینده مخې گورنر سره د اختیار شته چې څه وخت هم له اعلی وزیر نه د اعتماد ووټ اخستو ویل شي. نو موري په پنجاب کې د گورنر راج نافذ کولو پاړه ویل
رول لگ سکتا ہے. گورنر رول دو ماہ کے لیے جو ہے
گورنر راج لگے دلیشی. گورنر راج با دو میاشتو لپاروی او ترشپگو میاشتو پوری غزی دلیشی. گورنر چکل فرمان جاری کلی نو پر حقی با ابن درامت کی گی او دا آئینی تقاضا دا. دا په داسې حال کې ده چې په پنجاب کې واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند په لاهور کې د گورنر هاوس مخې ته احتجاج کوي او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وا دغه احتجاجي غونډې ته وینا هم کوي. دا لا غیر سوده چې درې ورځې وړاندې په پنجاب کې اپوزیشن ګوندونو د اعلی وزیر چودھری پرویز الہی او سپیکر سبتین خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړ چې پکې ویلي وو اعلی وزیر د ایوان اعتماد له لاسه ورکړی دی. د شمالي وزیرستان په منډه جانخیلو کې بیګا د دوه وسوالو ډلو ترمن جګړه کې درې کسان وژل شي بي او یو ماشوم ژوبل دي. د جانخیلو پولیس ثاني او چارواکي د نوم نه خودو پرشد نن مشال لوتویل چې په سیمه کې د اختر محمد او وسلواله ډله چې د بیټ په نامه یادېږي له اساق نومي ډلې چې ګټ طالبان په نامه یادول کېږي په ملګرو برید وکړ. د په خبره دواړو ډلو پر یو بل لاسي بم او ډزې وکړې. د ځای خلکو او پولیسو په وینا په دغه سیمه کې له دې وړاندې هم د یادو وسلواله ډلو ترمن ان خطه شوی چې پکې مرجوبله اوختی و. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې ریاست به هیڅ یوه وسلوال ډلې تسلیم نشي او خلاف به له آئین او قانون سره سم کاروای کیږي. وزیر اعظم شهباز شریف په دسمبر په یو وشتمه په یو بیان کې د خیبر پختونخوا په بنو کې د رستۍ وسلوالې پیښې غندنه وکړه. وی ویل چې د ترهګرۍ لاري په پاکستان کې د ګډوډۍ صورتحال جوړونکو کوشش به په سختۍ سره ناکامه کوي. وزیر اعظم ویل چې د امنیت بنیادی ذمہواری د صوبو جوړیږي خو وفاقي حکومت هم په دې سنجیده مسله سترګې نشي پټولې. تر داسې حال کې ده چې د دسمبر پر 19 شپې مهال په بنو کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې په مرکز کې یو بندي وسلوال له ساتونکو پولیس ټوپک په زور واخست او نور سرتیري یې یرغمال کړ چې روسو فوز په دغه مرکز کې عملیات وکړ. د پاکستان د فوز او بیان میجر جنرال احمد شریف د دسمبر په 16 ویډیو وچ په بنو کې د سی ڈی ڈی په مرکز کې د عملیاتو پر مهال 15 وسلوال ول شوی و تسلیم شوی او 3 گرفتار شوی دي. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو غوښتي چې د هیواد په پوهنتونونو کې ننجونو زده کوونکو په لوړو زده کړو د بندیز پریکړې ته بیا کتنه وکړي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت د دسمبر پر 28 په خبر پاڼه کې ویلي چې په پاکستان او افغانستان کې خزینه زده کوونکو لپاره د پوهنتون او اعلی زده کړو بندیز پریکړه باندې خوشینه دي. طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو فرمان وکړ چې لمخې ننجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پوري وزنډې دي. د طالبان چې بیا واکمنۍ یې نږدې یو نیم کال تیریږي تر دې وړاندې له شپږم ټولګي پورته ننجونو ښوونځي هم بند کړي او دویم اعلان ته یې منتظر کړي دي. او روسي خبر د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د امریکا د کانګرس غټي غونډې ته په وینا کې لقان جوړونکو او ټولو امریکایانو څخه د فوزي او مالی مرستو په دوام ورکولو ټینګار کړی دی. نو موري په خپل وینا کې خبرداري هم ورکړ چې په جنگ کې د بریا نه ترلاسه کولو په صورت کې د امریکا په ګډون آزاد نړۍ لګواخونو سره مخامخ کېدي شي. زيلنسکي د دسمبر پر 28مه د استازو یعنی ایوان نمائندگان ته په 15 منټو تقریر یا وینا کې ټینګار وکړ چې اوکران کولی شي د یو خل وسله لرونکو روسي فوج په وړاندې جګړه وګټي، خو ویل چې د امریکا فوج او مالی مرستې د روسي بریا د ترلاسه کولو لپاره مهم دي. دا د مشال اړې خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګلیا اسنوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري په پنجاب کې په روان سیاسي صورتحال نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند د گورنر هاوس مخې ته احتجاج کوي. بل خوا څېړونکي وایي پیخور ضلع انتظامی د نشے نه پاک پیخور په نوم یو مهم پیل کړي.
نن ډیر خوشاله يم سجی لکه د اختر نم ډیر غټ اورځ ده. زما کارخانه کې افیس بوی هم مو ډرایور هم کی مون سره دانه خاري مهنت او کدانه دغه مون سره کوم تک نوې ژوندۍ مون ته میلاو شو.
او په پارچینار کې د ایسویانو ټولنا غوښتنه کوي چې د خروالی پر ملازمینو د بند شوو تنخواګانو مسله دي زر هواره کړي شي.
موبیل دا مو کرسمس روان دے کدا بچی کپڑے مپڑے نشتا دے جم بھی آ دے لڑکی مرگیا نشتا دے
سموتا پیسے میں سے لگے ملاوشی پنشنونا دی تنخواہونا خلکو باندھ دی
لو مشال سرے باوری. تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې زموږ پروګرامونه پر لنډو سپو واوري.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړي شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو مندل شي 2013 14500 او 15015 کیلو هرتز. دا مازیګر له 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 2113 15015 او 10880 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پنجاب صوبه کې پر روان سیاسي صورتحال د مشاورت وروسته پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په لاهور کې د گورنر هاوس مخې ته د احتجاج کولو فیصله کړې ده. دا احتجاجي پرلت په نن ماښام کې یو ټاکل شوی چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان به په وینا کې خپل راتلونکي تګلارې اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجاب اسمبلی سپیکر سپتین خان د صوبې د گورنر بلیغ الرحمن هغه امر غیر آئینی او غیر قانوني ګرځولي چې له وزیر اعلی پرویز الهی نه د اعتماد رایو اخیستو لپاره د اسمبلی د غونډې رابللو ویلي وو. شنون کې وای په روانو سیاسي حالاتو کې داسې نه بریښي چې د دسمبر په 28مه به د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلیانې ماتې شي چې مخکې عمران خان اعلان کړی وو. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې رپورت کې اورو.
په پنجاب کې د روان سیاسي کړکیچ په سر پاکستان تحریک انصاف د پنجاب د گورنر هاوس مخې ته د احتجاج کولو فیصله کړې ده. په لاهور کې د روان سیاسي صورتحال په اخله د پاکستان تحریک انصاف د چیرمن عمران خان په مشرۍ د غونډې وروسته تیر ماښام په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال حماد اظهر وویل چې نن ماښام به عمران خان په روان سیاسي صورتحال خپل راتلونکي حکمتي عملی په ډاګه کوي.
چیرمن عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے، ایک بڑا زبردست اجتماع ہم اکٹھا کر رہے ہیں گورنر ہاؤس کے آگے.
مشر عمران خان فیصلہ کری دا چی دا گورنر ہاؤس مخیتا بندن لوی شمیر خلق راجا مکوی او چا تا بهم دا غیر آئینی گامونو پورتکولو اجازه نه ورکو. پورا پا 15 بجو با عمران خان هم دا غیر اجتماع تا وینا کوی او راروان حکمت عملی با اعلانوی.
ٹھیک 5 بجے عمران خان صاحب بھی خطاب فرمائیں گے وہاں اجتماع سے اور اگلی حکمت عملی دیں گے.
یاد دیوی چی پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دسمبر په درشتمه نیټه د پنجاب او خیبر پختونخوا د اسمبلیانو د ماتولو سپارښتنه کړې وه. د دې وروسته بیا د پنجاب گورنر بلیغ الرحمن د پنجاب وزیر اعلی پرویز الهی ته تیره ورځ د څلورو بجو نه وړاندې د صوبایي اسمبلۍ نه د اعتماد د ووټونو اخیستلو امر ورکړی و. خو د پنجاب د اسمبلۍ سپیکر سبتین خان د گورنر دغه سپارښتنه غیر عینی بللې وه او تیره ورځ یې د اعتماد د رایو په هدف د اسمبلۍ اجلاس د رابلونو نه انکار کړی و. د پنجاب د سیاسي صورتحال په اخلا تیر ماښام له خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال فواد چودري وویل چې اول به دوی په پنجاب کې د اسمبلۍ د ماتولو عمل سرته رسوي او د پنجاب سره سم به بیا د پښتونخوا اسمبلۍ هم تحلیل کوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو مقدر ہے وہ پنجاب اسمبلی کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے.
دا خیبر پختونخوا دا اسمبلی تقدیر دا پنجاب دا اسمبلی سرا تڑا لے دے نو چکل دا پنجاب اسمبلی ماتشی نو ہم ہر وقت پا بیا دا پختونخوا اسمبلی ہم تحلیل کی گی.
کے پی اسمبلی جو ہے اس کو بھی تحلیل کر دیا جائے گا.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د دسمبر په 18مه نیټه د خپلو سیاستوالو سره تر مشاورت وروسته ویلی وو چې د دسمبر په 13مه نیټه به د پنجاب او خیبر پښتونخوا اعلی وزیران د دغه دواړو صوبو اسمبلیانی ماتوي. خو په سیاسي حالاتو نظر لرونکي خبریالان او شینونکي وایي اوس مهال چې په پنجاب کې کوم سیاسي صورتحال رامخته شوی دی نو امکان نشته چې هم د دسمبر په 13مه نیټه به دواړه صوبایي اسمبلیانی ماتې شي. په پېښور کې خبریال او شینونکي پیداعدل مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبې حکومتونه هم نه غواړي چې د وخت نه مخکې دي اسمبلیانی ماتې شي او د دوی حکومتونه دي ختم شي.
دی وای چې دا دوانه اسمبلی چې په یو ټیم باندې تحلیل شي نو بیا به په حکومت باندې پرشر برابر شيږي نو بیا به دا خبره جنرال الیکشن ته ځي. نو چې په صورتحال په پنجاب کې بدل شو نو ظاهره خبره ده عادي اثر چې کوم دی هغه په خیبر پختونخوا اسمبلی باندې هم راغورځېدو. نو دا خو ډېره کلیئر ده چې په 23 تاریخ باندې ماته نه ښکاري چې خیبر پختونخوا اسمبلی ماتېږي. خو 23 دسمبر پورې به انتظار کول غواړي چې صورتحال کوم طرف ته ځي. خو دا هم واضح ده چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې چې کوم د تحریک انصاف پارلیماني پارټي دا بشمول وزیر اعلی محمود خان هغه نه غوښتل چې وخت نمخ کې د مونږ اسمبلی تحلیل کو. خو چونکې د عمران خان یو احکامات وو دا هغه یو سوچ وو نو دوی ورته بار بار دا خو وایي چې او ټیک ته ستاسو په اعلان باندې مونږ عمل کوو.
په عین حال کې وفاقي حکومت د پنجاب د گورنر هاوس مخې ته د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج او په پنجاب کې د روان سیاسي تاوتریخوالي په اساس د سخت امنیتي ګامونو پورته کول پیسله کړی ده او د داخله چارو د وزارت د یوې مراسلې تر مخه په لاهور کې په گورنر هاوس د رینجرز ځواکونو د زیپزی کولو امر ورکړی شوی دی.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په کورمه کې پرون د پاړه چمکنیو ل بوخکی بادامي خلکو سره د ساب سٹون کانی په سر انخته پیل شوې ده. په انخته کې یو تن ژوبل شوې دي او د دوان خواو د یو بل خلاف د درنو وسلو استعمال هم کړی دی. دغه جګړه د سافت سٹون غره د ملکیت په سر ده. دا جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې د بوخکی بادامي خلکو ل سافت سٹون ډک گاډي ودرولو او وروسته پاړه چمکنیو د هغوی څلور کسان یرغمال کړل. د دوانو خواو ترمنځ د جګړې د ودرولو لپاره ضلع انتظامی په ځایي مشرانو مشتمله یوه جرګه هم جوړه کړې ده سو د دوانو مابین سوله وکړي. په دې اړه نور تفصیل د تاریخ ورکسین اور.
دا ډزې په کورمه کې د پړه چمکنیو له بوغکه بادامي خلکو سره د شروع شوې جګړې دي. د چهارشنبه په سهار یاد جګړه هله پیل شوله چې له پستو کاڼو یعنی سبسټون ډک ګاډي تر ودرولو پس پړه چمکنیو په بدل کې د بوغکه بادامي څلور تنه یرغمال کړل. د خاورې غلام رسول الزام لګوي چې دوی سبسټون له غره راوباسي او پر بوغکه بادامي نور سیمو ته وړي. خو هغلته ځینو مسلح تنانو پر سړک ټینټ لګولې او ګاډي بغیر ټیکس وسلي مخکې نہ پریگدی
دی بیگا گوڑی وال دولس گوڑی ودرولو پوشے نہ دا دولس گوڑی چ دوی ودرولو دمو کوم پیرا پوشے د قیدیان یا ونا ونیلو او مسار مول چ پتلکی کی دا شای مو پریگدوانا د گورنمنت نہ ختم مو چوتا ٹیکس ور کوانا.
بلخوا د بوغاکی بادامی خلق پر گاڑو د ٹیکس وصولی الزام ردوی او وای د گندو پغر کی د ملکیت حصہ لري چورنا سوفسٹون پر راوستلو لا پڑا چمکنو سرا پر اختلاف دی د بوغاکې ځای مشر شوکت علی مشال لوډیو توای په عدالت کې ورسره کیسې هم اچولې خو بیا هم لغر څخه د مادنیاتو راوستلو سلسله روانه کړې.
دا کوم خاور څه کومه ده غار ده غار دایمو مازای مو ده دی باندې مخفل حق ورو حق
کڅو هم په جګړه کې تر اوسه یو تن معمولی د زخمی کېدو اطلاع ده. خودوان خوای پر یو بل د غټو وسلو استعمال به دریغه کوي چې داسې ځانی نقصان د ډېرېدو خطر ده. د سیمې مدني فعال سید الله قبیلی وای جنگ د مسلې حل نه دی خو بیا هم دوړ خوای پر کولو متفق شوي چې دا ډېر د افسوس خبره ده.
او قیصر یو طرف نه مړشي سلبل طرف نه مړشي دا ټول خبرې بیا هم په خبرو باندې حل کیږي نه پکار ده چې ناستو کې خبرې وشي د خبره د کومې د خبرو په لار باندې هموارې شي بهتره وي.
بل خو په علاقه کې د فارکینو ترمن جنگ د ودرولو لپاره ضلع انتظامی او امنیتي چارواکو په سرپرستۍ کې د ځای مشرانو جرګه جوړه شوه چې هغه خپل کوششونه وکړل خو تر اوسه کامیابی ورته پلاس نه ورغلی. د منځنی کورمې بلدیاتو چیرمن احسان الله احسان تیر شپه ناوخته مشال لډیو ته وویل کڅو هم جګړه روانه ده خو تر ډیره حده د فرقینو ترمنځ کړکېچی ختم کړي ولی پر پاتو نورو به د اتفاق راوستلو لپاره د زیارت پورس یو ځل بیا کینی. چارواکې زیاتوي دای په پلان کې دي چې اول جنگ بندي وکړي بیا پر یو بل مورچو قبضه شوي خلک وباسي یرغمل شوي خلک رخلاص کړي او د مسلې پر امنه حل لپاره لارو ټاکي.
سبا ممکن دی یولس بجې به دویم نشست کیږي د دوی ټولو په تعاون سره او په مرستې سره نو امکان لري چې سبا به دغه فیصله حل شي او څه کم بندیان دي دا به دوی ته حواله شي او څه کم د ایف سی څه کم ډیپلویمنټ د څه کم مورچې نیولې دي د بوغاکې خلکو هغه به هغوی نه کوزوي.
په منځني کورما کې سوپسټون ماربل کرومایټ گرینایټ کویلا او د داسې نورو مدنیاتو غرونه دي چې ورباندې د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ د ملکیت دعوو له کبله شخړې موجود دي. کیو خوا په سیمه کې له هغه شخړو هر وخت امنیت ته خطر وي نو سره سم هغلته شته قدرتي زیرمې د راوستلو کاروبار هم ودنه مومی. طارق رگزی مشال ریډیو پیښور.
په روانه اونۍ کې د خیبر پختونخوا په بنو جنوبي او شمالي وزیرستان او پیښور کې د ترهګرۍ پیښې وشوې چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه حالاتو ته په کتو څېړونکي وایي چې حکومت د ترهګرۍ ضد سمې تګلارې د نه لرلو او د امنیتي ادارو د وړتیا کمی له وجې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي. دوی په حکومت غږ کوي چې باید د امنیت د ټینګښت لپاره د پولیسو په ګډون امنیتي ادارو ته پوره وسایل ورکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت هم دا مني چې د مالي مشکلاتو له وجې د ترهګرۍ ضد ادارې د وسایلو له کمی سره مخامخ دي خو زیاتوي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره یې اقدامات پیل کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل لور.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د بنو د پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې په مرکز کې د دسمبر په 19مه یو بندي وسلوال له پولیسو څخه په زوره د ټوپک اغستو وروسته سرتیري یرغمال کړل. د دې پیښې وروسته په دې مرکز کې عملیات وشول. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د دسمبر په 19مه په پیښور جنوبي او شمالي وزیرستانونو کې هم په امنیتي سرتیرو د بریدونو رپورټونه مخې ته راغلل. د حالاتو ته په کتو څېړونکي وایي چې د حکومت د ناسمو تګلارو او د پولیسو په ګډون د قانون نافذ کوونکو ادارو د کمزوریانو له وجې په خیبر پختونخوا کې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي. خبریال مشتاق یوسفزی د دسمبر په 21مه مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې لوړاندې نه امنیتي حالات سم نه وو او د قبایلي سیمو له خیبر پختونخوا سره د ورګډېدو وروسته د ترهګرۍ ضد ادارې په ګډون نورو امنیتي ادارو ته د رګبې او بادې لحاظ سره وسایل ورنکړل شو چې له وجې امنیتي حالات لا نور خرابېږي.
دا چې کومه اداره جوړه شوې ده کاونټر ټوریزم ډپارټمنټ په 2014 کې د دې سره آشنا ته انصاف ونکړل شي تاسو ټول بوج په دې باندې واچو دا قبایله کې د خیبر پختونخوا شپولو او اوس چې دی نو دا غونډه صبح د نور پاکستان شپول دی نو چې دغه شپول مضبوط وي او دلته کې خلک ولاړ وي چا کو چوبند وي دایي سره وسایل وي نو پاکستان میں محفوظ وي. دې نه ټول مهم خبر ده چې اپریشن د پرویسی بیخي نشته چې بزې نستی دا زمونږ غونډه صبح چې دا د پولیس ډپارټمنټ نو دا درېپته وشو چې د تل د پرویسی نشته تاڼو ته ټول ګاډي ولاړ دي یا ګاډي ګرځي چې کوم ملزمان نه پیسې والی یا به بند تل وچی یا سو کې فایر کی نو پیسې ورکی نو سره د پولیس ګاډي زی نو ما ته اکثر دا لیکان وې چې ریډیو والا چې مونږ بل صبح ته بوزي نو مونږ لا به پیسې نه راکړي مونږ ته خپل کار وکړو که سونی وو ټارګټ کو اچیو کی بیا ته وځو پام غاړو کې زين نو دا خو دې پر دې خندا ده په دې اداره پورې خاص کر دوم پسبه پورې
ډان رسپانه د دسمبر په شلمه د پاکستان ملي امنیتی کمیټې رترګرې سید اداره کې د ورتیاو کمی پاړه یو رپورت خپور کړ چې پکې ویل شوی چې د خیبر پښتونخوا د ترګرې سید اداره یا سی ٹی ڈی لخپل بودیجې څخه لسلور فیصد هم کم لګوي رپورت سیاته کړي چې د خیبر پښتونخوا د سی ٹی ڈی اداري بودیجه د پاسه 2 ارب او د پنجاب هغه 4.5 ارب روپۍ ده په رپورت کې دا هم ویلي شوی چې په تیر یو کال کې په پنجاب کې رتراګرې 15 پیښې شوې دي چې پکې 3 تنه وشل شوي خو په دغه موده کې په خیبر پښتونخوا کې بیا د رتراګرې 2.5 پیښې شوې دي چې پکې 315 تنه وشل شوي دي په دې رپورت کې د خیبر پښتونخوا په حکومت تنقید شوی دی چې په صوبه کې رتراګرې مخ په زیاتیدونکو پیښو باوجود هم صوبایي حکومت د رتراګرې د مخنیوي لپاره د امنیتي ادارو وړتیاو ته پام نه کوي په خیبر پښتونخوا کې د اکثرو پیښو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلی دی په دې وروستیو کې په سوات او قبایلی سیمو کې هم د وسلوالو د موجودګۍ خبرونه مخې ته راغلي دي سیډونکو عائشہ صدیقہ وای چې د حکومت او ریاستی ادارو د ناسمو پالیسیانو له وجې تحریک طالبان پاکستان یو وار بیا خپل فعالیتونه پیل کړي دي او باید وفاقي او صوبایي حکومتونو پر ضد په شریکه کاروایی وکړي
یہ جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی اس نے اپنے پچھلے
پاکستان تحریک انصاف گن پر تیرو درو سلورو کلونو کې د خپل حکومت پر مهال مدرسو ته ډېر پیسې ورکړي دي او د طالبانو په اړه هم نرم دریځ لري ډېر وسلوال خوشی شوي هم دي بل دا چې د وفاقي او د خیبر پښتونخوا حکومت ترمنځ د امنیت په مسلو کې هم همکاري نشته د سیاسي معاملو له وجې په پاوس کې هم درزونه جوړ شوي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت له راتلو سره تحریک طالبان پاکستان کې هم د شریعت راوستو جذبه راغلی ده او بیا پولیس هم دا غړي چې تحریک طالبان پاکستان یو مذهبي ډله ده نو وای چې جګړه ورسره ولي وکړو نو بس تا ټول حالات دي چې د هغوی له وجې ټي ټي پی په خیبر پښتونخوا کې زیاته فعاله شوې ده
ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل ادارې په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې په 2021 کال کې رتراګرې په پیښو کې شاوخوا 6.3 کسان وشل شوي دي چې پکې 2.6 امنیتي سرتیري هم دي د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخانی مشر ملک نوید مشال ریډیو ته ویل چې په صوبه کې د نامنه په پیښو کې د پولیسو امنیتي ادارو د غړو د مرګ شوبلې او د وسلوالو ضد عملیات دا څرګندوي چې دا ادارې په سمه توګه خپلې ذمہوارې ترسره کوي او پوره وسایل هم لري
ټي ټي پی چې دا ډېر ښه اورګرای شوی دی د ټایم ملاو شو د ځای ملاو شو د بهر ملکونو نه امداد ملاو شو د دې چې د پوره تیاری سره راغلي دي او تاسو د هر ځای پروټیکشن پولیس یو داسې ڈپارٹمنٹ دی چې هر وخت ایکسپوزڈ وي زه خپل 2007-10 پورې پاتې عمل ته ډېر ہیوی ایکوپمنٹ ډېر دغه دی هر شی پولیس سره شته او دا کیسونه عموماً کیږي یو تم په دغه باندې انسیڈنٹ وشي د یو سړي غلطي نه وشي نو دې د وجې ته پورو پولیس ڈپارٹمنٹ نشي کنډم کوي نو که دوی ایکسپوزڈ هم دي او که جګړه نه کولی خو بیا به شهادتونه نه کېدی پولیس نے سے کمزوری نہ تھا
د خیبر پختونخوا حکومت بیان بیرسٹر محمد علی سیف سره مې په دې اړه د خبرو هڅه وکړه خو د مصروفیت له وجې خبرې ونه کړې شوې نو موري د دسمبر په شلمه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مالی مشکلاتو له کبله په صوبه کې رتراګرې سید ادارې د وسایلو له کمی سره مخامخ دي او د وفاق تر انتظام لاندې کارکونکو ادارې د رتراګرې د مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت او پولیسو مرسته نه کوي بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله د دسمبر په 13 په خیبر پختونخوا کې د بد امنۍ په پیښو اندېښنه ښودلې وه او د خیبر پختونخوا په حکومت یې نیوکې کړې وې نوموړي زیاته کړې چې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د پولیسو د وړتیا او زیاتولو لپاره د صوبې د حکومت مرستې او همکارۍ ته تیار دی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی وریدونکو په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وای چې په سیمه کې امنیتي حالات خراب شوي دي دوی غوښتنه کوي چې پولیس او پاوستي د حالاتو د ښکولو ذمہواري پوره کړي د جنوبی وزیرستان سینیټر دوست محمد مشال ریډیو ته ویل چې حکومت په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو خلاف ګامونه پورته نه کړل نو سیمه کې حالات نشي ښه کېدی د جنوبی وزیرستان پولیسو انتظامی د مشال ریډیو
د ټلیفونونو ځواب ورنک خو وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت د امن مطالبه په جواب کې په بیا بیا ویلي چې حکومت او امنیتي ادارې په سیمه کې امن ټینګ ساتلو ته ژمن دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
په وڼه سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټي ممبر مولانا زینت الله اغوان د خپلې سیمې امنیتي حالات په باره کې مشال ریډیو ته ویایي.
موږ سوال انتظامیه سره د ڈی سی سره او د ای سی سره د ډی پی او سره میټینګ زما هم وشول. اته کمی ته خپل مطالبات یې کړل. دلته مسله چې موږ نه غوړي سرکاري ریټ پولیس نظام غوړي توره شه بلا امتیاز افاشي. دلته دا ناکه ولاږي تانه د بحال شي په هر ریټ پولیس سره آئینی مکمل اختیارات ورکړل شي. تر اوسه په هغه د مخنیوي لاس څو اقدامات دوی نه کوي چې دلته امن ته سنجیده شي.
د سویلي وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ مشر رحمت شاه مسید وایي چې د ناسم امنیتی حالات په واجه خلق خپل سیمه پرېښولې باندې مجبور شوي دي.
جنوبی وزیرستان حالات انتهایی خراب دي. او بل د شپې طالب روسی د کورولا د ماړې ورکو بیا تبو امن د شي فوج شي خلق چګاوي یا طالبون چا ته ټلیفون وکړو ورته چې تو ته ټلیفون کړای دی نو د خلق په انتهایی پریشانی شدای چې بالکل امن نشته. دی
په سویلي وزیرستان کې ناسم امنیتی حالات په براکښې مشال ریډیو چې د پولیسو مشر عتیق الله وزیر او ډیپټی کمشنر اشفاق خان سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایلونه پورته کول خوښ نه کړل. او د سویلي وزیرستان سره تعلق لرونکی د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر دوست محمد مسعود پدغی براکښې مشال ریډیو ته وویل
نو ترقی وی نو امن وی دا لمبو اورتا کراچی تا راسی تو خپل کوبل تا لای او سولنا ها اورتا وکړه د خپل طالبونه ته مې مفتی نور ولی ته مې ټول وکړه د تی خپل وطن ته روشه چې خپل وطن ابود کی دا دوه وچ نه میرا چې درستی څه شرطی نو دې څه شرطی نه دی د چې یو میرا نو جمهوریت مان نو میرا قانون مان دی پاکستان نه آئین ورته چې دا شینا چې نو مان دا خو بیا جنگ دی نو مکو اپیل دی ورته دا علاقہ لیا دا ملک چالویش کلو پدا جنگینا سرا تیر کرن.
دی سویلی وزیرستان او سی دن کی دا هم اوویل چی پا دوا زرا اتلاسم کالکشی دی دوی سیمیتا دی پاکستان قانون ورغزا والای شوائی دای اوویش دی پاکستان ریاستی داری دا دی دوی پا سیمکشی دی امن سنبال سوتلیخ پلا زیماوری دا زر پورا کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا مخام تر شپگو.
اوریدونکو د پیښور ضلع انتظامی د دسمبر په یویشتمه د نشې نه پاک پیښور په نوم د مهم په دویمه برخه کې د ښار د سړکونو نه د درملنې مرکزونو ته وړل شوي 470 کسان د درملنې وروسته خپلو خپلوانو ته سپارلي دي. د دستوري تابعیا د پیښور تماس خان سټیډیم کې وشوه. په دغو کې 19 کلن محمد یاسین هم له هغو کسانو و چې په کم عمرۍ کې په نشه اخته شوی و او اوس د درملنې وروسته خپل مور او خور سره کور ته ځي. د هغه خور وایي نن ورځ یې لاختره کمه نه ده. نور تفصیل له پیښوره د عظمت علي شاه په دې رپورټ کې.
دا دسمبر په یویشتمه د پیښور ضلع انتظامیه په نشه کې د روږدو کسانو د درملنې نرستو خپل خپلوانو ته د حواله کولو دستوره په تماس خان سټیډیم پیښور کې ترسره شوه چې پکې د موسیقي تابعیا هم شوې وه. ولس کلن محمد یاسین هم یو له هاغو 470 کسانو دی چې د درملنې رستو د مور او خور سره واپس له سنټر اکور ته ځي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې غواړي خپل کار روزګار وکړي او له نشو ځان لرې وساتي.
نن ډیر خوشحاله یم سرجی لکه د اختر نم ډیره غټه ورځ ده. ډیر خوشحاله یم جی. زما کارخانه کې افیس بویم او ډرایور هم ما کارخانه مشر په ما ډیر غټه بار او چې زبر ځان شي شو ما نو دا غي د وجه ما بیا دا کارم پرې وس بیا خدای الله دې دې ډیر جون ورکی چې دې مون سره دا نه خاري مهنت کو دا نه دغه مون سره کو نو دا نوې ژوندګي مون ته میلاو شو دا احساس شو مون سره.
دا محمد یاسین خور زینت بیبی او مور یې د زوی په علاج باندې خوشاله دي. زینت بیبی مشال ریډیو ته وویل چې زمون کوشش به وي چې یاسین له نشو او د نشیانو له صحبته لري وساتي.
مون وایو کنه چې دې الله مکه چې دې بیا دلاره ته ونړی دا لکان دې شول چې دې ورسره دوه نفر یو پر مهنت کوور سره مون نه وای چې دې بل طرف ته بیا لاړ شي دې طرف ته نو ان شاء الله مون به دې خیال ساتو او دې لاره ته بیا دې دوباره ان شاء الله نو ورزی دختر شانتر وس د مون وایو چې لکه اختر دې وسر سړی راغلی ټول یو جمعه تراشی ټول خپل پر دو سره ملو شي نو هغه سې نو ډېر مهند شکر دې خوشاله دې پکې چې خپل بچي ولید خاصې په صحتياب باندې ولید نو ټول خوشاله دې په دې باندې
د پیښور کمشنر ریاض میسود مشال ریډیو ته وویل چې پړومبي فیس کې له 2200 زیات نشیان د درملنې رستو خپل کورونو ته حواله کړی دی.
دوی د خپل فیملی سره واپس خپل کورونو ته روان دي. په دې نه مخکې په فرست فیس کې تقریبا 1200 کسانو موږ علاج کړی دی او ډېر په کامیابی سره هغه فیز هم ختم شو او د موږ د عزم دی چې څو پورې د آخري ڈرگ ایڈکٹ علاج نوی شوی اگر پر بعد مونگ دا مائم و پی خور کے ہم بلکہ بطولہ صبح کے بجاری
دا ملگرو ملتنو دشمیرو ترمخا خیبر پختونخوا کے لدری ملینو زیاد خلق پنشو اخت دی ریپورٹ کے ویدی شوی دی چی خیبر پختونخوا کے پنشا دروگ دو کسانو شمیرا لنور صبح یو پا دوا دا عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پی خور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ماخام 5 بجې شوې دي لند خبرونه د ګل ایاس نور
د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله وای د پنجاب اعلی وزیر چودھری پرویز الهی تیر ورځ له ایوان څخه د اعتماد وډوا نه خست نو ځکه یې په عیني توګه په خپل عهده پاتې نه دی او په صوبه کې گورنر راج کوم لګیدل شي. نوموړي دا خبر نن په لاهور کې خبرانو ته کړی او ویل چې دا ان لمخي گورنر سره د اختیار شته چې سو وختوم له اعلی وزیر نه د اعتماد وډ اخستو او ویل شي. دا تر هغه سوده چې درې ورځې وړاندې په پنجاب کې پولیسو ګوندونو د اعلی وزیر چودھری پرویز الهی او سپیکر سپتین خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړ. د شمالي ګلستان په منډي جانخیلو کې بیګا د دوه وسوال ډلو ترمنځ جګړه کې درې کسان وژل شوي او یو ماشوم ژوبل دی. د ځای خلکو او پولیسو په وینا په جانخیلو کې لدې وړاندې هم د یادو ډلو ترمنځ نښتې شوې وې چې پکې مرګ ژوبله اورېدلې وه. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې ریاست به هیڅ یوې وسله والې ډلې ته تسلیم نشي او خلاف به له آئین او قانون سره سم کاروای کیږي. وزیر اعظم شهباز شریف پرون په یو بیان کې د خیبر پختونخوا په بنو کې د روستۍ وسله والې پیښې غندنه وکړه. ویل چې د ترهګرۍ له لارې په پاکستان کې د ګډوډۍ صورتحال جوړونکو کوشش به په سختۍ سره ناکامه کوي. دا له هغې وروسته چې د دسمبر په 19 شپې مهال په بنو کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې په مرکز کې یو بندي وسله وال د ساتونکو پولیس ټوپک په زور واخیست او نور سرتیری یرغمال کړ چې وروستو فوج په دغه مرکز کې عملیات وکړل. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو غوښتي چې د افغانستان په پوهنتونو کې د نجونو زده کوونکو په لوړو زده کړو د بندیز پریکړې ته دي بیا کتنه وکړي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د خزینه زده کوونکو لپاره د پوهنتون او اعلی زده کړو د بندیز پریکړې باندې خواشینی دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو فرمان وکړ چې د مخې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډې دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د امریکا د کانګرس غړي غونډې ته په وینا کې له قانون جوړونکو او ټولو امریکایانو څخه د فوزی او مالی مرستو ته په دوام ورکولو ټینګار کړی. زلنسکی پرون د ایوان نمایندګانو غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې اوکراین کولی شي د یو ښه وسله لرونکي روسي فوج په وړاندې جګړه وګټي، خو ویل چې د امریکا فوزی او مالی مرستې د روسي بریا د ترلاسه کولو لپاره مهم دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. د نجونو او ښځو پر مخ ته پوهنتونونو د دروازو د تړلو په وړاندې نړیوال خبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو د سار سازمان او مختلفو ادارو د طالبانو پر دغه اقدام تنقید کړی، ورسخه غوښتي چې خپل فیصله بیرته واخلي. له پرون راهیسې جنکو زده کوونکو ته په افغانستان کې اجازه نه ده ورکړل شوې چې پوهنتونونو ته ولاړ شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو تړل کېدل د نجونو او ښځو لپاره د یوه وحشتناک او بېرحمانه اقدام په توګه یاد کړی دی. ولکر توسک پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دغه پریکړه په افغانستان کې د ټولو لپاره د مایوسۍ وړ په شاتګ دی. هغه زیاته کړه چې د ژوند له ټولو برخو په سیستماتیک ډول د نجونو او ښځو محرومول په نړۍ کې بې ساري ده. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې دا ټولنه په افغانستان کې د محصلو نجونو په اړه د طالبانو پریکړه غندي. بوریل پرون په یو ټویټ کې وویل چې په نننۍ نړۍ کې دغه بېساری اقدام د افغانانو له حقونو او هیلو څخه سرغړونه ده او افغان ښځې په ټولنه کې له ونډې اخیستو بې برخې کوي. د بوریل په خبره جنسیتي ځورونه د بشریت په وړاندې جرم دی. د بشري حقونو د څار سازمان له طالبانو غوښتي چې د پوهنتونونو او د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې په فوري توګه د نجونو پر مخ پرانیزي. د دې سازمان د تېرې ورځې په اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان ته بسپنه ورکوونکي هیوادونه او نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د دغه ټپ په اړه چې د بشري حقونو د څار سازمان په وینا نه یوازې ښځې او نجونې بلکې ټول افغانان یې زیانمن کړي خبرې وکړي. سهار فطره چې له دې سازمان سره د څېړونکي په توګه کار کوي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه اقدام یو وار بیا وښوده چې دوی د ښځو ضد دي. د نجونو د زده کړې بهیر د روان کال په پسرلي کې چې طالبانو نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړي زیانمن شوی و. موږ پوهېدو چې یو یا دوه کاله وروسته به چې هېڅ د ښوونځي فارغانې ونه لرو نو د ښځو لپاره به هم هېڅ پوهنتون نه وي. خو دا چې طالبانو اوس دغه پرېکړه کړې دا په دې معنا ده چې یوه کلکه څپېړه د ښځو او نړیوالې ټولنې پر مخ وهلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یوه ټویټ کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې د ښځو له اساسي حقونو څخه انکار کولو ته دوام ورکوي او اوس د نجونو پر مخ پوهنتونونه وتړل. په عین حال کې د اسلامي همکاري سازمان د طالبانو پر دغې پریکړې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې سازمان رئیس حسن ابراهیم تها پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دغه اقدام چې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړلې د اسلامي همکاري سازمان ته ډېر مایوسوونکی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په یوه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په اړه خپله پریکړه بیرته واخلي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د طالبانو دغه اقدام ټول اسلامي هیوادونه حیران کړي دي. قطر چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې وه د طالبانو دغه اقدام مایوسوونکی بللی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه ډول اقدامات به د افغانستان پر بشري حقونو، اقتصاد او پرمختیا جدي اغیز وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تر امر رسانی پورې بندې وي. نړیوال د طالبانو د دې پریکړې په وړاندې غبرګونونه داسې مهال څرګندوي چې له دې مخکې نړیوالو د طالبانو لخوا ښوونځیو ته له شپږمو ټولګیو د پورتو نجونو پر تګ، د ښځو پر کار، سفر، پارکونو، لوبغالو او حمامونو ته پر تګ، اجباري حجاب او پر اعتراضونو یې د لګول شوو جدي محدودیتونو په اړه تل انتقادونه کړي او هغه یو له لاملونو بلل کېږي چې د نړۍ هېڅ یو هېواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ماحولیاتو ماهرین د هغو نړیوالو رپورټونو حواله ورکوي چې وای هر کال 9 میلیونه کسان د ماحولیاتي آلودګۍ یا ککړتیا لامل مري. دوی وای خراب یا ککړه هوا په جنوبی ایشیا کې هر کال د 2 میلیونه خلک ته وخت نه وړاندې د مړینې سبب ګرځي او بیا په اقتصادي ډول هم ژور منفي اغیزې لري. دوی مشال ریډیو ته وای چې دا وخت په نړۍ کې د ماحولیاتي آلودګۍ څخه اغیزمنو لسو خارونو کې نه خارونه په جنوبی ایشیا کې دي. نور تفصیل د شبیر احمد جان نور.
مشال لیډو سره خبرو کې د ماحولیاتي آلودګۍ پر ضد کارکونکي ډاکټر عادل ظریف مشال لیډو ته وایي چې د نړیوال بینک او د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او رپورټ ښایي چې په نړیوال کچه د ټولو زیات آلودګي په سویلي ایشیایي ملکونو کې ده او د هوا نیولتیا هم دلته 40% سیوا ده.
هغه د زموږ فضايي آلودګي چې کمه ده دا ټولو کې سیوا ده د ټولو دنیا په مقابله کې. او لس خاریاوي نو پای کې نه خاریا چې کم دي هغه پولیوټیډ دي. دا خبره شوه ده د سب کانټیننټ یا د دې برې صغیر بل د ډبلیو ایچ او رپورټ درسې ویلي چې دا تقریبا 10% کسان چې کم دی د ټول مرګونو نه 10% د دې فضايي آلودګي یا د هوا د دې چې کم غدا الودګی دا د دې بیمارو په سبب مري. نو پاکستان پر صغیر کې بیا لاهور او خاص طور باندې پېښور لاهور دا دواړه چې دي د ټولو کې زیات دا فضايي الودګی یا دا هوا سبب دی د بیمارو.
نوموړي زیاته کړه چې دغه نړیوال رپورټونه ښایي چې هر کال نړۍ کې خوشا نه میلیونه خلک د فضايي الودګی له وجې مري، او بیا په جنوبي اشیا کې 2 میلیونه خلک د وخت نه مخکې د هوا ناولتیا له وجې مري. طبي او د صحت ماهرینو په وینا د الودګی له وجې په انساني صحت د بېلابېلو ناروغو په شکل کې ډېر منفي اغېز غورځېږي چې د مستقله او خطرناکو ناروغو او د هغې نه د مرګونو سبب هم ګرځي. پېښور کې د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې غړي ډاکټر سلیم یوسفزی مشال لیډو ته په دې باب لوایي
مختلف قسم بیماریانې چې هغې نه مونږ وایو چې د سینې بیماریانې، د مرۍ بیماری، د سا بیماری چې کوم د مونږ دمې والا بیماری وایو، د پېپړو بیماری یا د پېپړو کینسر هم تی کېږي، د زړه بیماریانې تینه کېږي، واړه ماشومان د ټیم نه مخکې چې دی هغه پیدا شي او مړ شي. دې وخت دا پولوشن ډېر زیات دی زمونږ په اوورآل په خېټه کې چې دی بیا خو ټول په زمونږ په دغه باندې پوره په اکنامک سیستم باندې اثر کوي، ځکه چې دا مریض دی نو دا بیماری چې دما چند هو بیا ټول عمر پخه بیماری ده، کینسر شو یا دا نورې د زړه بیماریانې شلي، نو د دې بیا علاج هم ډېر ګران علاج دی، نو مستقل علاج مطلب نو د دې سده باب پکار دی.
نوموړی وایي چې د صحت سری سری د دې د حکومت او د ولس په اقتصاد هم ډېر منفي اثر وی. د ماحولیاتو ماهرینو په وینا پاکستان هغه ملکونه کې دي چې دوی متحده قومونو سره په دې اړه ژمنې کړې دي چې 2025 پورې به د نور اهداف په شمول چاپیریال نه او د هوا نه الودګي تر ډېره حده ختم کړي. ډاکټر عادل ظریف په وینا حکومت او بیا پاکستان کې د ماحولیاتو محکمه باید په دې اړه کوټل ګامونه پورته کړي، ځکه چې کومې کارخانې دي دغه ډول دلته کې زاړه ګاډي دي، د پلاستیکو او د خزلو سیزل، د خښتو بټونه وتونکي لوګي قابو کول، او بیا خلک په دې پوهګول چې ماحول پاک ساتل د دوی لپاره او د دوی د صحت لپاره څومره مهم دي. دوی دا هم ویل باید حکومت او عام ولس په غټ مقدار کې ونې بوټي وکړي. د پامل ده چې متحده قومونو صفا او آلودګۍ نه پاک ماحول د هر وګړي بنیادی حق هم ګرځولی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو د مشال ریډیو تر څنګه سه اوریدونکو د باجوړ د چارمنګ سیمو سیدونکو غوښتنه کوي چې هلته دی ورته سړکونه جوړ کړي شي. دوی وایي سیمه یې ډیره پسمانده ده او 12 کاله وړاندې د وسلوالو ضد د پوځي کاروایي پر مهال خراب شوي سړکونه اوس هم نه دي جوړ شوي. د هغوی په خبره کې هسپتالونو ته مریضان وړي یا سکولونو ته ماشومان د سړک د خرابوالي له امله زیاتره وخت ناوخته رسیږي. په سیمه کې ډرایوران وایي زیاتره وختونه ګاډي خراب وي او تاوانونه کیږي. بلخوا د ناوګۍ سب ډیویژن ناظم ډاکټر خلیل الرحمن مشال ریډیو ته ویل هر کله چې دوی ته فنډونه ورکړل شول نو لومړی کار به دغه کوي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکسی نور.
زای خلک وای د باجوړ په چارمنګ کې د وسلوالو ضد عسکري اپریشن ورستو په سړکونو د بیا رغونې کارونه نتي شوي. چارمنګ د باجوړ په نور پرې واته د ډیورین کرخه ته تصویر ملاقه ده او د ناوګۍ سب ډیویژن برخه ده. دغه سیمه د خار هډ کوارټر نه 14 کیلومتره کې آباد هم ده. یاسر خان د کوټ کې ناوی اوسیدونکي دي. مشال ریډیو ته وای چارمنګ کې د شلو نه زیات غړ غړ کړي دي. دغه تل لاري ټوله خراب دي.
نو وسه پورې په دې انفراستراکچر باندې د چارمنګ په سایډ باندې داسې څه ګامونه نه دي پورته کړی شي. کومنګ د روډونو حالات وګورو نو ډېر زیات خراب دي. مریض یا زمنګا ایجوکیشن سایډ ته کومنګ لاړ شي، موږ سټوډنټس دي چې هغه ځین نو ډېر د تکلیف سره مخامخ دي.
چارمنګ د ناوګۍ تحصیل یو ښکلی سیمه ده. وړي او لوی درې لري او په ژمي کې په جګو غرونو واوري هم کیږي. خود شریف خانی طیب خان وای سیمه قدرتی خایص خو زیات لري، خود حکومت لخوا ورته کوم پاملرنه نه ده شوی.
که تاسو ته یو بل روټ خبرو کوم چې د سیدا شی روټ دی چې د مین روټ نه یو لینک روټ تللی دی، هغه په غر کې تللی دی. په دغه ایری باندې یو پیره گاډی لاړ شي نو دوباره په گاډی نه ځي، او که دوباره شرط تاله بیرته سپیشل راځي دومره پیسې تاسو چارج کوي چې هغه یو په ټریپل په تاسو باندې موږ باندې هغه پریوزي.
د الو غونډۍ چارمنګ محمد ارشاد د ډیرو کالونو راهسې په دغه سیمه کې گاډی چلوي. مشال ریډیو ته وای د خراب سړک ته وجه زیاتره وختونه گاډی هم خراب وي او تاوانونه کیږي.
او موږ چې کله شوبې ته لاړ شو او په گاډی کې د حصې کار وکړو کم سه کم زمونږ په حساب باندې 10-12 هزار روپۍ خرچه راځي. او هغه واپس مونږ چارمنګ ته راشو او مونږ په څلور پنځه ورځې یا هفته پکې گاډی وچلو نو هغه حصہ بیرته هغه شان شي څنګه چې په هغه زوړ حالاتو باندې وا شا قبضری اکسل چرم بکسی می بکسی یو شیم په گاډی کې نه پیښ غړه بار اپسی خیږي او بس روډونه د انتهایی خراب دي.
د نوغې تحصیل بلدیاتی چیرمن ډاکټر خلیل الرحمن سره مشاهد رډیو د دغه خلکو د سرکونو د خراب حالت ترغونې غوښتنه شریکه کړه. ډاکټر خلیل الرحمن وویل د اپریشنونو وروسته دغه سیمې ته زیاته پاملرنه نه ده شوې، خو دوی بیا هم کوشش کوي چې ډیر ضروري او عوامي لارې آباد کړي. نو دغه به کله آباد وي؟
تحصیل باندې کم چیرمنان راغلي دي نو دا آغی تروس پوری دا دفتر بندوبست ہونا شو، دا آغی دا اختیارات و تعین ہونا شو، نو دغه مشکلات دی ډیر زیات او څنګه ان شاء الله موږ ته اختیارات ملاو شي نو زمونږ په نظر کې به دغه پسماندہ علاقې لکه چارمنگ شو، برنگ شو، غرش موزه شو، چمرکان شو.
چارمنگ پونور خاطر د ماموندو ځینې سیمې سره پنور پریواتی د افغانستان د کونړ سیمې په سویلي اړخ هم مامون او په جنوبی اړخ ناوګي آباد ده. د چارمنګ نه تاو راتاو دغه نور سیمې بیا څنګه څه آباد دي، خو چارمنګیان وای باید د دوی په سیمه کې هم د ترقی کارونه وکړي شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتنکو په پاړه چینار کې د عیسائی ټولنې غړي غوښتنه کوي چې د خاروالۍ پر ملازمینو بند شوي تنخواه دي زر تر زر دوی خلاص کړي. یادې ټولنې دا غوښتنه په داسې وخت کې کړي چې په 15 دسمبر د کرسمس رسومات کېدونکي دي. د پاړه چینار په بلدیه کې دا وخت یو شمیر عیسائیان کار کوي چې ورته له څه باندې دوه کلونو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو چې تاریخ او رگزی را لیکلی او د خاروالۍ د یوې کارکونکي په فریاد پیل کی
د مویدار وند 25 دسمبر کریسمس آده بچی ته کپڑے نشتا دے
دا د پړچینار پروین بیبی دا چې پر 25 دسمبر کې دونکې د کریسمس رسومات المنزل پاړه فکرمند ده. نوموړی خپل حجتونه زیات پر تکاوت پیسو پوره کوي، خو لسه باندې دوه کاله وشول چې هغه ور باندې بند شوی. پرون بیبی مشال لډیو ته د نه پرز ویل دومره پیسې سره نشته چې د خپل کور چار باندې مخکې بوزي.
که دا مو پلشن شوم مو پلشن کې آ نه ملاویږي تنخواونه آ باندې میړوانه شته دی ډېر درې زمان واغا مړ دی اوسه پورې چې شنو ګټلو ولا چوک نشته دی مو سره خو مو بیلا دا مو کریسمس روان دی کدا بچی کپڑے مپڑے نشته دی جم بیا دی لرګي مرګیا نشته دی تو سو وای دا تو سن سوف کا
کریسمس د عیسائی ټولنې د خوشاله یو دستور ده چې هر کال په دسمبر میاشت کې تر سره کیږي. په پړه چنار کې میش د بلدیاتو اقلیتی کونسلر ملک خانان غوري مشال لډیو توای اکثر د ټولنې خلک په بلدیا یا خاروالې کې نوکران دي چورباندې پیسې تر باندې دو پس هغوی دا وخت لا پریشانې سره مخامخ دي.
2000 تقریبا 9 کې یاد سه شوه اوس امتیاز مسیح ځان نه ور چواله وو دی شیای مو رد عمل نو شوه نه اوسه مو یا یوس ایمو هغه د ایمو قوم تاسو کوم کمیټه پیسې د دا ریلیز شي دوی ته تنخواون ملو شي س دوی خپل د بچیو هغه وکی مخ کې عید د شاپینګ د خونی خرچا و چلی.
په کورما کې دا وخت د عیسائی ټولنې تر 200 زیات کورانه ل کلونو رهسې ژوند کوي چې له هغوی د پړچینار بلدې سره په ورځنۍ معاش اجرت و 50 تکات شوی شاوخوا څلوېخت او د پخونو کړیو دو لستنان دي. د پړچینار داود مسیح مشال لوډیو ته وای احتجاجونه وکړل خو چای مسله په پام کې وانه خستله.
خو په خاور نه څه کوټه چواله دي اوسې مو اکاونټ کې پیسې دي خو دلته راکې نه مو حکومت ته دارز کو چې دا کوټ لري کی نه ایمو 20-25 پورې عید دی څه مو ته پیسې میسې لګې ملاو شي پنشنونه دی تنخواونه خلکو باندې دی.
بلخوا په دغړه د بلدی ځای مشر سید بهار حسین مشال لوډیو ته وای د دوی تر ټولو غټ آمدن لا محصول چونګي وو، خو چې کله په 2013 کال کې فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګټ شو نو هغه نظام هم ورسره لمنځه یوړل شو. چارواکي زیاتوي کڅو هم د اډو کرایانې پر سرو ټیکس انتقالاتو فیس او پر غټو گاړو محصول د مقرردو په مت کې د بلدیې لپاره د آمدن ذریعہ وس پیدا کړی شوی، خو بیا هم تر 9 کروڑ بقایجات دوی نشي پوره کولی. هغه دا هم وایي صوبایي حکومت د بقایجاتو په مت کې 3 کروڑ او 15 لک روپو 2 کشته مخکې ورکړي، ولیکه په اګست میاشت کې د جاري شوي کشت مسله حل شوله نو تر ډېره حد ستونزه به هم ورسره هوار شي.
دا اگست والا ویلی وسار شو سغا وی د مرج اینڈ د پی ایف سی والا د فینانس ڈپارٹمنٹ خپل مانزو کی یا وی دا یغو سیرا چون کی دوی تا ملاو شیوی دی مرج نا نو دا پی ایف سی سائیڈ نا روش نو وہ سغا کی کیس ٹیک اپ شوی دے بکیدا ارتو انکوائری اور کی وش بھی ایل سی بی لوکل کونسل بورڈ سائیڈ نا او سیکٹی لوکل گورنمنٹ سائیڈ نا دلتا ڈی سی کورم سائیڈ نا ٹی ایم اے سائیڈ نا دا ٹول سسٹم را ٹول شو او بکیدا لوڈ آف فینانس ڈپارٹمنٹ تا
دا پڑا چینار پا بلدیا کی یوش میر شبی دی چی بکیدے سائی ٹولانے ڈیر تنان دا صفائی شبی سرا منسلک دی دا یاد بلدی نئے آوازی دا صفائی بلکی دا ابو رسولو ور وجن مالیاتو سانگا او بیڑنی حالاتو تسنگ دا خدماتو ادارے کارکون کو ہم تنخواگانے بندی شوی دا ادارے ملازمینو پا عدالت کی تنخواگانے پر نہ ملاوے دو دو زل کیس ہم جمع کرے چور باندے دا حقوی پا حق کی فیصلہ ہم شوی خوبیا ہم ارتا پیسے نہ دی جاری شوی تارے کورت سے مشال ریڈیو پیخور
اوریدن کو زو سوات چرته چې په مټه کې ځای وکیلانو او کاروباري خلکو غوښتنه کړې چې د سوات بالای سیمې ته د یوې جدا ضلع حیثیت ورکړل شي. دوی وایي چې په دې سره به د ځایي اوسیدونکو په مشکلاتو کې کمی راشي، خو بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې فی الحال په دې غوښتنه عمل ممکن نه دی او مسله به له ولس سره په مشوره حل کوي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په ریپورټ کې اورو چې د احتجاجي مظاهرې له غږونو شروع کیږي.
دا غږونه د سوات په مټه بازار کې د ځایي اوسیدونکو دي. د مټې په بازار کې په لسګونو ځایي خلکو د جدا ضلع لپاره احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره چانو وروسته مټه کې خبریالانو ته وویل چې د سوات آبادی تر سړي رښتو لکو نه زیاته شوې، دفترونو کې ګڼه زیاته وي. لرې پرتو سیمو خلک منګوره او سیدو شریف دفترو ته تلو کې مشکلات لري. په دا اړه د بحرین بازار اسوسیشن صدر شهید الله وکیل وایي
اپر سوات چی دیر غٹا زلہ دا چی آگے کی دری ایم این ایس دی آتے ایم پی ایس دی جی او 24 لاکھ نا سوا دی دی آبادی دا نو چی دا تقسیم شی او دو زلے شی نو دلتا با ترقی نوے لاری بکولاوی شی خلق و تا روزگار نوے مواقع با پیدا شی او کم چی زمو خلق دی سیلاب کی یا نور دی حالات کی متاثر شوی دی نو دلتا چی دا روزگار نوی مواقع راشی نو خلقو تا بڑیر زیاد سولوتن براشی او مونگا وزیرالا نو بھرپور مطالبہ کو او پرزور مطالبہ کو چی فورن دی اپر سوات زلی اعلانو کرده شی.
دا مٹی بازار کاروباری اتحادی مشر محمد زبیر وای چی وزیرالا خیبر پختونخوا محمود خان کال 2014 لسکی چی هاگا وقت که وزیرو دا اولس سرا دا جدا زلی جوڑول لوزون کردی ول اس دی دغا پورا کردی.
زمان سرا وزیرالا سیب دا اپر سوات وعده کردوا نو هغه ته د عملی جامو واغوستي او هغه که نن ماسپخین کېږي نو ماښام ته دی نه پرېږدي.
د سوات دوه ضلعو کولو په اړه ځایي خبریال فضل خالق وایي چې دغه غوښتنه د تحصیل بحرین خوازخیل او مټي اوسیدونکو د تیرو 100 کالو راسې ده، خو دې وخت کې د حکومت لپاره د جدا ضلع اعلان مناسب نه دی.
د دوی سره فنډز نشته، د دوی سره پیس نشته، نو د هغې دپاره خو ډېر غټ مقدار باندې ډېر هیوج اماؤنټ پکار دی. د هغې دپاره یوازې دا نه بلکې نوی نوکریانی پکار دی، نوی دا یو ډیر غټ سیټ اپ دی، دا دسی نه دا یو ډیر غټ انفراستراکچر پکار دی. نو حکومت مونږ ته دسی لګی چې حکومت خو پاغه دغه کې دا برداشت نشي کولای، دا فاینانشلی او د دومره کمزور دی.
د مټي وکیلانو او ځای مشرانو جدا ضلع غوښتنې پاړه د ضلع سوات ترقیاتی کارونو مشر او صوبایي اسمبلی غړی په ځل کې وایي چې حکومت د ولس په مشوره کار کوي، خو دا وخت کې په صوبه کې سیاسي اړۍ غړې دی. سوات دوه ضلع کولو فیصله به وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان د صوبایي اسمبلی ممبرانو سره په مشوره کوي. کال 2019 کور شمیرنې تر مخه د ضلع سوات آبادی 23 لکه ده او رقبه 15,350 مربع کیلومتر ده. دین وړاندې ضلع سوات کې بونیر او شانګله هم شامل وي چې کال 1991 کې بونیر چې دا وخت آبادی 9 لکه ده او کال 1995 کې شانګله چې آبادی 9.5 لکه ده جدا ضلع وګرځولی شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پیښور کې د سیلانیز مرکز مفکوري د خیبر پښتونخوا د مورنۍ ژبې او د ودې لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. د کمپاین مرام د مورنۍ ژبو د ادارې بیا ژوندي کول دي. په دغه اړه زموږ همکار شاهین بنیری د مفکوري د مشر حیات روغانی سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې کمپاین د لارې څه ترلاسه کول غواړي.
د پښتو ژبې تر څنګ هندکو کووار تروالي سرایکي او کوهستاني ژبې چوبې دا ومنلې شولې د قامي ژبو په توګه او په دې کې د نصاب سازۍ د پاره لاره جوړه کړې شوله فن کېښودلی شو کتابونه لیکل شروع شولې په هغه وخت کې د یو ایکس پلان دی د ریجنل لینګویج دفتر د بنوم باندې یو اداره جوړه شوه له بده مرغه چې کله هغه دوره ختمه شوه د حکومت نو ریجنل لینګویج دفتر چې هم ختمه کړې شوه او د یک سال نظامي تعلیم په نوم باندې هغه نورې د مورنۍ ژبې هم د نظرې وړلې شوې خو د لازمي مضمون حیثیت یې برقرار پاتې شکل د دولسم پورې دی د اهین تر مخه نو مونږ وویل چې د دې ویشتمې فروری دا تکلف نه کوو بلکې یو داسې پاسون شروع کوو چاهې چې د دې مختلفو بېلابېلو ژبو د ویونکي د ځان سره بدرګه کړو او مونږ روان شو او د دې دا حیثیت واپس وګټو اوریجنل لینګویج اثر ساتي بهاج وکړو او دا کومې ژبې چې دا په حال د شپږ ژبو د حیثیت اصل دی نورې ژبې نشته لکه گوری جبا دا کوهستانی جبا دا گجرو جبا دا دامیلی جبا دا شینا دا داس نوری نمون رو چی دقا جبو دا بارا پا دی داری ریجن لینگی جزتا دی کارو کی
پا دا غالا بانیم بروشری و معلومات فارک رو تروسم چاچا سر ملاقاتو نکردی دی دا خلکو ریسپانس دی
مونگا دی پا دی للکی دی اوامل سیس پاتی دا مشرطا بسا نیشنل پاتی پختنسوا بخدت کمچی دا د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د مزدور کسان پارټۍ سره پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره مسلم لیګ سره پیپلز پارټۍ سره داسې په دې خلکو باندې وګرځېدو بیا چې کومه د پښتو اکاډمۍ د پښتو څانګه ده په بېلابېلو پوهنتونونو کښې چې پښتو څانګې دي سره ورته دغشان کوم لکه داسې د هندکو ژبې د اکاډمۍ سره د کووار ژبې د مشرانو سره د ګوجي ژبې د مشرانو سره دا رابطې هم را پیدا کړلې دوی سره به ټلیفون خبره وکړله دوی مو قایل کړل او دوی بیا راغلې او زمونږ سره چې کوم دی په دغه اجلاس کښې مونږ سره ژمنه مو کړل او ډېر خلک مونږ سره په دې کښې شامل هم شول
نو په هغه حواله باندې به تاسو لاریون کوئ لاریون به کوئ سو غونډه به کوئ ځکه چې دا څومره کمپاین تاسو چلوئ د دې سه نتیجې خو به هم د ولس سره شریکول غواړي که نه
اوس مونږ د یو کمیټي ټاکلې ده چې د هغې به بېلابېل وفدونه سبا ده جوړېږي سبا به د هغې ناست وي بیا به د هغه وفدونه د ګورنمنټ د بېلابېلو ادارو سره او د پارلمان د حکومت او د حزب اختلاف د غړو سره لیدل کوي هغوی به قاعده کوي په دې کښې به پرېس کانفرنسونه هم کېږي په دې کښې به لاریونونه هم کېږي په دې کښې به سټډي سرکلې هم کېږي په مورنۍ ژبه باندې دا یو نیمه میاشت به دا روان وي په اوولسم تاریخ به مونږ د جلوس په شکل کښې د پېښور پرېس کلب نه روانېږو د اسمبلۍ مخې ته به راځو او د اسمبلۍ مخې ته به مونږ له حکومت دغه جواب را کوي نو مونږ هغه غوښتنو کښې که یوه غوښتنه نه پوره شوې یوه غوښتنه به روانېږو مونږ به ځو اسلام آباد ته او مونږ چې کله د دې غورځنګ اعلان وکړو د دې پاسون نو د حکومت له خوا یو چارواکي ما ته فون وکړو هغه وویل چې تاسو به بیا د اسمبلۍ مخې ته د قومي اسمبلۍ مخې ته کومه چې اسلام آباد کښې ده خو تاسو دغه ته نه چې د یونیورسټو مخې ته ما ورته وویل چې صبر د تعلیم د مسلې سره د وفاقي حکومت هېڅ کار نه شته دا د صوبې خبره ده او که صوبه مونږ کار نه کوي نو بیا به زمونږ د پاکستان تر منځه ملل متحد وزېږي چې دلته زمونږ ژبه زمونږ سرونه زمونږ کلتور زمونږ روزګار زمونږ د شتمنۍ دا به خوندي نه دي نو بیا به زمونږ تر منځه جرګه هغه کوي
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بادشاہ هنري غړی
په 1 بجا
تاندې هیلي
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 4 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د رواني خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د ګل ایاز نور
د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله وایي د پنجاب اعلی وزیر چودھری پرویز الهی تیره ورځ له ایوان څخه د اعتماد وډوا نه خست نو ځکه یې په عیني توګه په خپله عهده پاتې نه دی او په صوبه کې ګورنر راج هم لګېدلی شي نوموړي دا خبر نن په لاهور کې خبرانو ته کړې او ویل چې د عین له مخې ګورنر سره دا اختیار شته چې څه وخت هم له اعلی وزیر نه د اعتماد وډ اخستو ویلی شي دا تر هغې وروسته ده چې درې ورځې وړاندې په پنجاب کې اپوزیشن ګوندونو د اعلی وزیر چودھری پرویز الهی او سپیکر سپتین خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړ د شمالي پاکستان په منډي جانخيلو کې بیګا د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه کې درې کسان وژل شوي او یو ماشوم ژوبل دی. د ځای خلکو او پولیسو په وینا په جانخيلو کې لدې وړاندې هم د یادو ډلو ترمنځ نښتې شوې وې چې پکې مرګ ژوبله اورېدلې وه. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې ریاست به هیڅ یوې وسلوالې ډلې ته تسلیم نشي او خلاف به له آئین او قانون سره سم کاروای کیږي. وزیر اعظم شهباز شریف پرون په یو بیان کې د خیبر پختونخوا په بنو کې د روستۍ وسلوالې پیښې غندنه وکړه. ویل چې د ترهګرۍ له لارې په پاکستان کې د ګډوډۍ صورتحال جوړونکو کوشش به په سختۍ سره ناکامه کوي. دا له هغې وروسته چې د دسمبر په 19 شپې مهال په بنو کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې په مرکز کې یو بندي وسلوال له ساتونکو پولیسو ټوپک په زور واخیست او نور سرتیری یرغمال کړ چې وروستو فوج په دغه مرکز کې عملیات وکړ. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو غوښتي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د نجونو زده کوونکو په لوړو زده کړو د بندیز پرېکړې ته دې بیا کتنه وکړي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د ښځینه زده کوونکو لپاره د پوهنتون او اعلی زده کړو د بندیز پرېکړې باندې خواشینی دی. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو فرمان وکړ چې د مخې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډېدې. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د امریکا د کانګرس غړي غونډې ته په وینا کې له قانون جوړونکو او ټولو امریکایانو څخه د فوزی او مالی مرستو ته په دوام ورکولو ټینګار کړی. زیلنسکی پرون د ایوان نمائندګانو غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې اوکراین کولی شي د یو ښه وسله لرونکي روسي فوج په وړاندې جګړه وګټي، خو ویل چې د امریکا فوزی او مالی مرستې د روسي بریا د ترلاسه کولو لپاره مهم دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو زموږ پروګرامونه په دې ځای پایته رسیږي. تاسو ته ځان ډیر خیال ساتئ. د خوده پامان.